په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ده. ازادي رادیو دی خبرونه ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. د دې خبرونه د مطالب المعرفي مخکې پام وکړئ د سات خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف وایي په افغانستان کې تر 12 میلیونه ډیر ماشومان بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې ادارې د مارچ میاشتې په راپور کې چې پرون شنبه خپور شو، ویل شوی چې اقتصادي زوړتیا د بیروزګاری زیاتېده، د اوږدو جګړو او اقلیمي بدلون اغیزې په افغانستان کې د بېوزلۍ د ډېرېدو اصلي عوامل دي. یونیسف وایي افغان ماشومان ته د مرستې لپاره 1,400,000,000 ډالر ته اړتیا ده، خو تر اوسه د دې پیسو یوازې 15% برابرې شوې دي. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت وایي چې د وروستیو ورښتونو له کبله له ډېرو کلونو وروسته په لومړي وار د قرغې بند له اوبو ډک شوی دی. د وزارت نن په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د بند له ډکېدو وروسته د هغه پرچاوه فعاله شوې ده. د وروستیو ورښتونو له کبله چې په نتیجه کې ډېر سیلونه هم وبیدل، د دې تر څنګ چې د سرمال تاوانونه پیښ شول، د افغانستان اکثره بندونه له اوبو ډک شوي دي. د ټاپي پروژې اجرایوي رئیس محمد مراد امانوف وایي ترکمنستان له افغانستان، پاکستان او هند سره یو ځای د دې پروژې بشپړولو ته ژمن دی. امانوف په یو بیان کې چې نن پاکستاني رسنیو خپور کړی، ویلي چې ترکمنستان د ټاپي پایپ لاین په برخه کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. د دې پایپ لاین د جوړېدو په صورت کې به د ترکمنستان 3.3 میلیارد متر مکعب ګاز افغانستان، پاکستان او هند ته صادر شي. د ټاپي د اجرایوي رئیس په وینا ترکمنستان د دې نه لیکې خپله برخه بشپړه کړې او اوس په دې خبرې روانې دي چې له ترکمنستان او ورهاخوا له نړیوالو معیارونو سره سم دا پایپ لاین وغځول شي. د پاکستان د سنا جرګې رئیس یوسف رضا ګیلانی وایي هېواد د ترهګرۍ له ستونزې سره مخامخ دی او باید دا ستونزه پر افغانستان له واکمنو طالبانو سره د خبرو له لارې هواره شي. د پاکستاني رسنیو د راپور له مخې ګیلانی پرون په یوه غونډه کې وویل د امنیت د ټینګېدو لپاره باید د طالبانو له حکومت سره چې د اسلام آباد په خبره پاکستاني طالبانو یا ټي ټي پي ته یې پناه ورکړي او پاکستان کې بریدونه کوي خبرې وشي او د ترهګرۍ ستونزه له دې لارې هواره شي. د طالبانو حکومت د ګیلانی د دغو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې د پاکستان تور په کلکه رد کړی او ویلي دي چې پاکستان د خپلې ستونزې په خپله خاوره کې حل کړي. د ایران پوځ نن یک شنبه نوی جنگی ډران الوتکې چې تر هدف پورې ځان رسوي او چوي نندارې ته وړاندې کړي. دا هغه ډول ډرونونه دي چې روسیه ورڅخه د اوکراین په جګړه کې کار اخلي. د ایران د دولتي تسنیم خبري اژانس د راپور له مخې د ایران دغه نوي ډرانونه یا بې پیلوټ الوتکې چې تر اوسه نوم نه دی په ډاګه شوی، د روسیې زلا لانسیت ډران ته ورته دي چې د لومړي ځل لپاره په 2020 میلادي کال کې ان تولید شوي. تسنیم اژانس په خپل راپور کې د دغه نوي بې پیلوټ الوتکې یو ویډیو هم خپره کړې ده. د جرمني خبري اژانس راپور له مخې ایران په وروستیو کلونو کې د ډران الوتکو په تولید کې د پام وړ پرمختګ کړی او د دې هیواد سخت الوتکو څخه روسي ځواکونو په اوکراین کې زیخ زیات انکار اخیستی دی. د عراق پارلمان پرون شنبه یو قانون تصویب کړ چې پر اساس هم جنس پالو ته تر 15 کاله بند په پام کې نیول شوی دی. د دې قانون پلویان وایي دا په عراق کې د دینی ارزښتونو د خوندیتوب لپاره دی، خو د هم جنس پالو د حقونو مدافعان دا پریکړه په عراق کې پر جنسي او جنسیتي لږه کې یو برید بولي. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې په دې قانون کې ویل شوی چې هدف یې د اخلاقي فساد په وړاندې د عراق د ټولنې ساتل دی. د سریلانکا الف لوبډلې د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې ته 315 منډې هدف وټاکه. د افغانستان او سریلانکا د کرکټ د الف لوبډلو ترمنځ لومړۍ دوستانه یو ورځنۍ مسابقه د سریلانکا په کوربتوب روانه ده. د دې سیالۍ په چې د افغانستان الف لوبډلې وګټه او غوره وبلله چې لومړی د باولینګ یا توپ اچولو لپاره فیلډ ته ووځي. سریلانکا په 50 اوورونو کې په داسې حال کې چې 8 لوبغاړي بایللي وو 315 منډې هدف وټاکه. اوس د افغانستان لوبډله بیټنګ کوي. تر دې دمه د دوه افغان لوبغاړي سوځېدلي او په 15 اوور کې 202 منډې کړې دي. او د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې نن قرغزستان ته په ماتې ورکولو په لومړي وار د فوټسال نړیوال جام ته لار وموندله. په دې مسابقه کې چې د تایلند په کوربتوب وشوه، د افغانستان ټیم 15 او د قرغزستان لوبډلې 3 ګولونه ووهل. ټاکل شوی ده چې نړیوال جام سیالۍ د سږ کال په سپتمبر میاشت کې د ازبکستان په کوربتوب او د 4 هیوادونو د لوبډلو په ګډون پیل شي. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. وړاندې په راپورونو کې به واوري چې له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجه صندوق یونیسف په خپل تازه راپور کې د بشري مرستو رسولو په برخه کې د مداخلي او خنډونو خبره کړې، خو مرستو ته اړ کسان بیا د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي.
څوارلس کسان کور کې اوسېږو کې اووه ماشومان دي. ډېر د ستونزو سره مخامخ دي چې وړه والو غوړې نه شو اخیستلی، چې غوړې والو بوره نه شو اخیستلی.
پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت وایي په تېرو څلور ورځو کې د افغانستان پنځلس ولایتونو کې د اورښتونو او سیلابونو له امله اته کسان مړه، درې ټپیان شوي او خلکو ته یې ډېر نور مالي زیانونه هم رسولي دي.
تقریبا یو سلو څلوېښت کورونه په کلي او قسمي توګه ویجاړ شوي دي. شل جریبه کرنیزې ځمکې هم ویجاړ شوي دي.
په نړیوال مسایلو کې به واورئ چې په سعودي عربستان کې د اقتصاد د نړیوال فورم پر غونډې د غزې جګړې سیوری غوړولی او ګډونوالو یې د سیمه ییز ثبات غوښتنه وکړه. د افغانستان په اړه په یو بل راپور کې به واورئ د کندز یو شمېر اوسېدونکي او موټر چلوونکي چې د کندز خولم پر لارې تګ راتګ کوي د دغه سړک د نیمګړي کار د بشپړېدو غوښتنه کوي.
نن زه داسې تلی وم، نه پلو پل چاک لري، نه سم قیر لري، پلونه یې نه دي جوړ کړي.
په کندهار کې تسبیح جوړونکي وایي سیمه ییزو چارواکو د تسبیح جوړولو د صنعت د ودې لپاره دوی ته ډېرې اسانتیاوې برابرې کړې دي.
ډبره خونه دا دی، ډېر ځایو سره دي، مختلف ځایونه جوړ کړي دي. اکثر د بامیانو د خوا څومره ځي، د کلا ته خوا څومره خوا راتللی دی. اوس
د خبرونې دوهمې نیمایي مو د ازادي راډیو د اووم ورځ ځانګړي پروګرام ته ځانګړې شوې.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
له ماشومان د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجه صندوق یونیسف په خپل تازه راپور کې ویلي چې د بشري مرستو رسولو په برخه کې مداخله له هم په افغانستان کې بشري مرستو ته د لاسرسي د محدودولو اصلي لامل ګڼل کېږي. د غیداري د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې او چا په حواله په خپل راپور کې زیاته کړې چې اړو خلکو ته د بشري مرستو پر رسولو کې د همکارو بنسټونو په مټې یوازې په مارچ میاشت کې یو سل څلور څلوېښت د مداخله او خنډونو پیښې ثبت کړې دي. نور د فیروزه عزیزي په راپور کې
د ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وحشي صندوق یونیسف په خپل تازه راپور کې ادعا کړې چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو او ولایتونو کې د بشري مرستو رسولو په برخه کې لاسوهنه لا هم بشري مرستو ته د لاسرسي د محدودولو اصلي لامل دی. یونیسف د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا په حواله په خپل راپور کې زیاته کړې چې دوی په تیره مارچ میاشت کې د بشري مرستو پر رسولو کې د همکارو ادارو په مټ د لاسوهنو او د محدودیتونو یو سل څلور څلوېښت پیښې ثبت کړې دي. په راپور کې راغلی چې په دې کې ولس پیښې په بشري پروګرامونو کې د ښځو د مشارکت له امله وي. که څه هم یونیسف په دغه راپور کې د هغو اشخاصو او ډلو نومونه نه دي اخیستي چې د مرستو رسولو په بهیر کې لاسوهنه کړې، خو اوچا یا د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې پخوا طالبان د مرستو د رسولو په بهیر کې د مداخلې او محدودیتونو اصلي لوری ګڼلی و. د یونیسف د دغه راپور په اړه مو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو مخکې یې دا ډول ادعاوې رد کړې وې. بلخو یو شمېر افغان بېوزله کورنۍ وایي له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ او بشري مرستو ته اړ دي. له دې جلې د کابل ښار یوه اوسېدونکې ګلدسته چې د خپلو ماشومانو سرپرست ته دا وایي اړونده ادارې دې لاسنیوی وکړي.
دغه خودم د خانه کولوشم
خو مشره اولاد ته کلن هلب دی، خوون می موتات دی او دوه وړي لونی لرم. څوک نه لرم چې زمونږ نفقه راوګټي. زه خپل د خلکو په کورونو کې جامې منځم، یو څه نه څه د خپل ماشومانو نفقه پیدا کوم. زمونږ خوختنه لم رسندوی بنسټونو داده چې زمونږ لاسنیوی دی وکړي.
د کنر ولایت یو سیدونکو حزب الله هم وایي د یو څوارلس کسیزې کورنۍ سرپرستۍ او له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی. نوموړی وایي واړه خویندې وروڼه او یتیمان او بریرونه ورتر غاړي دي.
موږ سره تر اوسه پورې کوم مرسته نه شوې، زمونږ د وختونو چې موږ سره مرسته وشي. موږ څوارلس کسان دي په کور کې اوسېږو. څوارلس کسان دي کې و ماشومان دي. ډېر د ستونزو سره مخامخ یو، چې وړه والو غوړې نه شو اخیستلی، چې غوړې والو بوره نه شو اخیستلی، چې وړه والو چیرې شو اخیستلی.
دا په داسې حال کې ده چې د یونیسف د راپور له مخې دا مهال په ټول افغانستان کې 20.3 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري، چې 2.3 میلیونه ماشومان دي. چې په خبره یې د دې لوړې کچې اړتیا اصلي لاملونه وچکالۍ او د اقتصادي بې ثباتۍ دوامداره اغیزې دي. د یونیسف د راپور له مخې د ماشومانو لپاره د بشر دوستانه عمل یا HAC د 2023 کال د مارچ میاشتې تر یو دیرسمې نیټې پورې د بشري مرستو 1.5 میلیارد ډالرو د اړتیا وړ مجموعي بودیجې څخه 15% یې تمویل کړي دي.
پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت وایي په تېرو څلورو ورځو کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو له امله اته کسان مړه، درې ټپیان شوي او خلکو ته نور ډېر مالي زیانونه هم رسېدلي دي. د وروستیو ورښتونو او سیلابونو زیانمن شوي هم د مرستو غوښتنه کوي.
په افغانستان کې وروستي مرګونی او زیان اړوونکي اورښتونه او سیلابونه. پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت وایي په تیرو څلورو ورځو کې د دغو اورښتونو او سیلابونو له امله په 15 ولایتونو کې اته کسان مړه او درې نور ټپي شوي دي. د یاد وزارت ویان ملا جانان سیق رسنیو ته په یو استولي پیغام کې د روان کال د غوي میاشتې له شپږمې نیټې را وروسته د سیلابونو او اورښتونو د روانې څپې د زیانونو په اړه ویلي.
همدارنګه تقریبا 140 کورونه فکولي او توګه ویجاړ سوي دي، شل جریبه کرنیز ځمکې هم ویجاړ سوي دي. همدارنګه د سیلابونو له امله په ټول هیواد کې تقریبا 40 کیلومتره سړکونه هم تخریب سوي دي، شاوخوا 10 څاروي هم تلف سوي دي.
ملا جانان صاحب ویلي دا زیانونه په کندهار، نورستان، بادغیس، غور، ننګرهار، میدان وردګ، هرات، سمنګان، پنجشیر، لغمان، کونړ، بغلان، کندوز، سرپل او پروان ولایتونو کې رامنځته شوي دي. نوموړي تر دې مخکې د وري له 20 نیټې څخه د غوي تر لومړۍ نیټې د ورښتونو او سیلابونو له امله د مړو شمېر 99 او د ټپیانو شمېر 3 ښودلی و. په دې څلورو ورځو کې د سیلابونو او ورښتونو له امله یو شمېر زیانمن شوي. ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کوي چې تر اوسه هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې. د کونړ ولایت د شیګل ولسوالۍ د موی کلي اوسېدونکی حزب الله چې کوري د سیلابونو له امله زیانمن شوی وایي
هیڅ رقم مرسته نه ده شوې. یو ځنم کومه مرسته نه ده شوې او دیوانه مخانه پروت یې نیم دې کړې، نور دیوانه مو سره راوړېدلې دي. یو شوې ټوله کوټه کې نستلې ده.
د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ اوسېدونکي غوث الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل
ټوله کورونه پاک و بولند کړي، نو مرسته ده خلک اړتیا لري. خلک کورونه په بو کې بند پاتې دي، اکثره کورونه یې وړي دي.
د بغلان ولایت د هني غوري ولسوالۍ د خلکو شورا مشر محمد حسین د یاد ولسوالۍ په حاجي محمد نعیم کلی کې د تیرې ورځې د بارانونو له امله د ورپی خو زیانونو په اړه وایي.
خانای مردم هم ویران کړم تقریبا
د خلکو کورونه یې وران کړي. شاوخوا د 12 کورونو څخه ماشومان او میرمنې وایستل، نو ټول کورونه وران شوي دي. د دې کلی په کورونو کې لا هم
مقام تر نظارت لاندې بد کمیسیون غونډه جوړیږي او دوی سره د مرستې لړۍ روانه ده. روسي سیلابونو ورښتونو نه یوازې دا چې خلکو ته ځاني او مالي زیانونه اړولي، بلکې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د خلکو تګ راتګ او د ژوند هم له ستونزو سره مخ کړی دی. په هغه ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو خبرې شوي لیدل کېږي چې د سیلابونو د ننګرهار، پنجشیر، هلمند، بغلان، بامیان او بدخشان ولایتونو په ګډون د افغانستان د یو شمېر ولایتونو په ښارونو او کلیو کې د خلکو تګ راتګ، عادي ژوند او کاروبار ستونزمن کړی دی. دا په داسې حال کې ده د طالبان حکومت د وپیژندنې ادارې لخوا نن د غوی په نهمه د هیواد په 28 ولایتونو کې د واورې ورېدل، تیز باران، تالنده برېښنا، نسبتا تیز بادونه او سیلابونه اټکل شوی دی.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته
وړاندې د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع. سعودي عربستان نن د اقتصادي نړیوال فورم د غونډې په پیل کې د سیمه ییز ثبات غوښتنه وکړه او د نړۍ پر اقتصادي د غزې د جګړې د اغیزو له کبله خبرداری ورکړ. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې په دې یاس کې په دې 2 ورځنۍ غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن، فلسطیني مشران او یو شمېر نور هیوادونو جګپوړي چارواکي ګډون لري، څو د اسرائیل او د حماس د سخت دریځ ډلې ترمنځ اوربند ټینګېدو لپاره هڅه وکړي. نور بل اسمت څاروانه وورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په غزه کې د اوربند ټینګېدو او د اسرایلی یرغملو د خلاصون په اړه د خبرو لپاره سعودي عربستان ته ځي. د امریکا د باندنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې چې پرون شنبه خبره کړه ویلي چې ښاغلی بلینکن به د دوشنبه او سه شنبه په ورځو په ریاض کې له سعودي چارواکو سره غزې ته د بشري مرستو د زیاتېدو او د جګړې د مخنیوي پر اهمیت خبرې وکړي. ښاغلی بلینکن به د سعودي د دې دوه ورځني سفر په لړ کې د خلیج د همکارۍ شورا د وزیرانو په غونډه او همدارس د اقتصاد د نړیوال فورم په ناسته کې ګډون وکړي. د تیر کال په اکتوبر کې پر اسرائیل د حماس سختري سيډلې د حمله له مهاله چې لکبل 1200 تنه ووشل شو او ورپسې اسرائیل پر غزه عملیات پیل کړل. انټونی بلینکن په زلونو منځني ختیځ ته تللی دی. له بل خوا ورسله دي چې حماس دلې چې د امریکا او اروپای اتحادیې له لوري د تروریستي تنظیمونو په لیست کې شامل ده. د دوو نورو اسرائیلي یرغملو ویډیو خپره کړه. د 133 اسرائیلي یرغملو کورنیو او د هغوی پلویانو د اسرائیل په څو ښارونو کې غونډې وکړې او د یرغملو د خلاصون لپاره له خپل حکومت څخه د لا جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. زرګونو اسرائیلیانو پرون شنبه ماښام د بنیامین نتانیاهو د حکومت د اقداماتو په اعتراض کې په خپلو غونډو کې نتانیاهو د جګړې د هدفونو په لاس راوړلو کې په ناکامۍ تورن کړ او له دې کبله د ورمخ کې پارلماني انتخاباتو غوښتنه وکړه. په همدې حال کې سعودي عربستان نن د اقتصاد د نړیوال فورم د غونډې په پیل کې د سیمه ایز ثبات غوښتنه وکړه او د نړۍ پر اقتصادي د غزې د جګړې د اغیزو له کبله خبرداری ورکړ. د سعودي عربستان د مالی وزیر محمد علي جدعان وویل د غزې جګړې پر اقتصادي وضعیت ډیر فشار راوستی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
یو شمیر معلولین شکایت کوي چې د روان مریض کال څخه یو میاشت تیریږي خو حکومت د تیر کال وروسته څو میاشتو حقوق هم ملانه دي ورکړي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د طالبان حکومت د تیر جمهوري حکومت پرتله د دوی حقوق کم کړي خو هغه کم حقوق هم دوی ته په خپل وخت نه ورکوي.
یو شمیر معلولین وایي چې له تیرو 15 میاشتو راهیسې خپل حقوق نه دي اخیستي. دوی زیاتوي سره له دې چې د طالبانو حکومت د دوی د میاشتنیو حقوقو د ورکړې ژمنه کړې خو تر اوسه یې په دې برخه کې جدي اقدام نه دی کړی. محبوبه یوه معلوله چې دیرس کاله وړاندې د هوان مرمۍ له امله یوه پښه پرې شوې وایي چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده او د خپل معلولیت حقوقو ته سخت اړتیا لري. هغه چې د کابل د بګرامیو ولسوالۍ اوسیدونکې ده ازادي راډیو ته وویل چې له 1403 کال راهیسې څه باندې یوه میاشت تیریږي خو د تیر کال د څو میاشتو حقوق یې لا هم نه دي اخیستي.
د همل میاشت تیره شوه او د سول میاشتې څو ورځې تیرې شوې خو د ماشونو درک نشته. ویرېږو چې موږ هم د متقاعدینو په برخلیک اخته نه شو. زما د پښې د پرې شوي ځای زخم هم تازه شوی. باید پانسمان او ډاکټر ته لاړ شم او زه باید پیسې ورکړم چې زه یې نه لرم. له حکومته غواړو چې ژر تر ژره دې زموږ د ماشونو ورکړې ته پام وکړي او زموږ ماشونه دې راکړي.
په کابل کې یو بل معلول اسد نعمت الله هم ورته شکایت لري.
هم کوم کار اتل زره حوالا راغله او اتل زره به شپږ پښه پاسته ورکو بیا دا پوره چې شو مونږ ته 15000 او شپږ سو ورکړه راکړه او ټول پاتې دي او زما یو په خد زنګانانه پاس نشته او 100% معلوله یم او دا ټول سره هم داسې وکول نه درانی مدار چې د امدا هیڅ ماش کې مونږ زما یو زوی یو لس کلنګ او سره هم کار نه کوي هم مونږ کومه بلنه لرو فقط د فاویل پوره کوم هم دا د ماش نه ډیر
د بلخ ولایت یو بل معلول سید محمد یعقوبی ادعا کوي چې اساسي ستونزه دا ده چې د طالبانو حکومت د معلولینو د حقونو د ویش په برخه کې تقسیم بندي رامنځته کړي.
مشکل بنیادی تقسیم
بنسټیز ستونزه د معلولینو لپاره د امتیازاتو ویش دی. ځینو ته 2000 افغانۍ او ځینو ته 8000 افغانۍ ورکول کیږي. د معلولو کسانو ترمنځ د امتیازاتو د ورکړې په برخه کې یو روښانه تګلاره نشته.
هڅه مو وکړه چې د معلولینو د حقونو د ورکړې په برخه کې د شته ستونزو په اړه د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو وزارت د ویاند مفتی فیصل او د مالیه وزارت د ویاند ولی حقمل نظر هم واخلو. خو د دغه راپور تر خپرېدو پورې دوی د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د شهیدانو او معلولینو وزارت د کړنلارې له مخې د تیر جمهوري نظام فزیکي معلولینو ته 6000 افغانۍ او قسمي معلولینو ته 1500 افغانۍ ورکول کېدې. خو د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو د چارو د وزارت د پالیسۍ له مخې د هر ملکي معلول میاشتنی حقوق 3000 افغانۍ او د هر نظامی معلول 15000 افغانۍ دي. په تیر هجري لمریز کال کې د طالبانو حکومت چارواکو په افغانستان کې د معلولینو شمیر 1,00,000 اعلان کړی و. خو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په 2023 کال کې په افغانستان کې د معلولینو شمیر 2,400,000 کسان اعلان کړی و.
او اوس به هم د سپورت ډګر ته مخه کړو. خپل سپورتي خبریال بختیار ساحل د ټلیفون لارې را سره وصل دی. ساحل صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. کړه ته ووایه اوریدونکو ته ووایه چې د سریلانکا او د افغانستان د کرکټ د الف لوبډلو ترمنځ لوبه څه ډول روانه ده؟
نوري صاحب سلامونه مې ومنئ. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، نن د سریلانکا او افغانستان الف لوبډلو د 5 ورځنیو سیالیو لومړۍ لوبه پیل کړې. د دې لوبې پچ افغانستان ګټلې وه او سریلانکا ته توپونه ورکړې وه. سریلانکا 3 منډې کړې دي او 3 منډې هدف یې ټاکلې. د هغوی 8 لوبغاړي سوځېدلې وو چې 4 لوبغاړي بلال سمی او 3 لوبغاړي هم سلیم صافي سوځولي وو. یو لوبغاړی قیس احمد سوځولی وو. په جواب کې د افغانستان الف لوبډلې تر دې دمه 221 منډې کړې دي، 4 لوبغاړي سوځېدلې دي او 40 اوره لوبه شوې ده. افغانستان ته په 40 اتیا نورې منډې په کار دي چې په دغه سیالۍ کې دغه سیالي وګټي. د افغانستان لپاره ریاض حسن سلیزه ووهله او سوځېد او درویش رسولي 15 منډې وکړې او خپله وکټې له لاسه ورکړه.
دغه لوبه چې تاسو مستقبل لوبه چې تاسو مستقبل وي، یعنی د افغانستان د کرکټ الف لوبډله په خدرس کې ده.
تر دې دمه د افغانستان الف لوبډله د دې چانس لري چې سیالي وګټي، ځکه د دوی شپږ لوبغاړي لا هم پاتې دي. خو د درویش رسولي او ریاض حسن په څیر د لوبغاړي کوکړی شي تر 500 منډو پارټنرشپ یا ملګرتیا وکړي.
بله، د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې قرغیزستان ته ماته ورکړه او لومړی ځل د فوټسال نړیوال جام ته لارو موندل. په دې اړه لږ اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
اور د اول ځل چې افغانستان په فوټسال کې نړیوال جام ته لار پیدا کړي. افغانستان د کڅه هم په آسیا جام سیالیو کې په کوارټر فائنل کې له تاجکستان ماته وکړه. خو هغه وخت دا څرګنده نه و چې افغانستان نړیوال جام ته رسیدو بل چانس هم لري. خو افغانستان نړیوال جام ته رسیدو لپاره د لارموندنې د پړاو 2 سیالۍ تر سره کړې چې له ډیرو پیاوړو لوبډلو سره وي او دواړه سیالۍ 15-3 پر وړاندې وګټلې. په لومړۍ سیالۍ کې عراق ته ماتې ورکړه او په دویمې سیالۍ کې نن د قرغیزستان لوبډلې ته ماتې ورکړه. نړیوال جام به په راتلونکي سپتمبر میاشت کې په ازبکستان کې ترسره شي چې د نړۍ پیاوړي او مخکښ لوبډلې پکې برخه لري. د دغه سیالۍ تر ګټلو وروسته د فوټسال ملي لوبډلې لوبغاړو هم ډېر زیاته خوشحالي څرګنده کړې ده او دای د افغانستان د خلکو بریا ګڼلې. د غراز د افغانستان مختلفو سیاسيونو د نورو لوبو لوبغاړو او خلکو هم دغه سیالۍ او دغه نړیوال جام ته د افغانستان د فوټسال د ملي لوبډلې رسیدل ستایل دي او دا یو تاریخي ورځ بلل ده.
مننه د ازادي رادیو سپورتي خبريال بختیار ساحل کور ودان. بیا هم د افغانستان بیرته راپورونه ته مخه کوو. د کندوز یو شمیر اوسیدونکي او موټر چلوونکي چې د کندوز خولم پر لارې ډیر تګ راتګ کوي د سړک د نیمګړی کار د بشپړې دوه غوښتنه کوي. دغه سړک د جوړېدو کار په پخوانی حکومت کې پیل شوی و. خو د کندوز د چاردری ورسوالۍ په سیمه کې د ناامنۍ له امله کار درول شوی دی.
د یو شمیر موټر چلوونکو او د کندوز د اوسیدونکو په وینا چې د کندوز خلم د لارې پوګدو کې د یو شمیر لوی پلونو او پلچکونو د جوړولو کار نیمګړی پاتې دی چې لامل یې ځینې وخت وژونکي ترافیکي پیښې رامنځته کیږي. عبدالبصیر مرخیل چې له 40 کلونو راهیسې د کندوز بلخ ترمنځ موټر چلوي، نوموړي ازادۍ راډیو ته وویل:
موږ غواړو چې د دې یرګنک سړک باید جوړ شي. نه پلو پل دانن زه د شتلی وم، نه پلو پل چاک لري، نه سم قیر لري، پلونه یې نه دي جوړ کړي. یو څه مېلمانه له قندهار نه راغلي وو. د یو کور 3 نفره وو او د یو کور 2 نفره وو. یو اوس پیلن په کوما کې ده او دا 15 دانې شهیدان سومال ته پلکلند ولیدری او شهیدانو
د دوی په خبره یوازې 13 میاشت د غلارې پوغدو کې ګنډشمیر موټرونه هغو پلونو پلچکونه تلویدلې وو چې د رغولو چارې نیمګړې پاتې دي او لامل یې څه باندې لستنو ملکی وګړو ته مرګ ژوبلا وخته و. د کندز بلخ یو بل موټر چلوونکی شبیر احمد راته وویل
مردم سفر میکنه دایرو مسیر کوتوس ولې
د کندز خولم لاره مو په دریو ساعتونو کې بلخ ته رسیدو ځکه دالار لنډه ده خو د دې لارې په اوږدو کې د کندز اړوان ساحه کې د څولوی پلونو درغولو کار نیمګړی پاتې دی د نور ولایتونو خلک چې په دې لار سفر کوي د نابلدۍ له وجې ترافیکی پی خیره منست کیگی موږ لاروند چارواکو غوښتنه کوو چې ژر تر ژره د پلونو درغولو چاري بشپړ ترسو ترافیکی پی خی رامنست نشي.
د یو شمیر کندزیانو په باور ک د دې لارې کار بشپړ شي نو لامل به د چهاردرې او خلم ولسوالیو د وستونکو په اقتصادي وضعیت کې هم مثبت بدلون راشي. د کندز د چهاردرې ولسوالۍ د قریاتیم کلی یو وستونکی محمد نعیم آزادۍ روډی ته وویل
دا د یرګنک لاره دا ډیره خرابه ده د حکومت نه موږ دا تقاضا ده چې دې لاره باندې کار وکړي دا لاره جوړه کړي پلونه یې خرابه دي ترکې خرابه ده او دا ډیره یو عدادي لاره ده چې دوه درې بندره په همدې لاره باندې دي د حیرتان بندر ده د یقینې بندر ده په همدې لاره یې وړو کوټو دا شانې ټول په همدې لاره راځي نو له حکومت نه هم دا تقاضا ده چې دا لاره جوړه کړي.
د نوموړي ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی محمد جبار عمرخیل د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د کندز خلم د لوی لارې رغنیز کار بیرته پیل کړي.
حکومت څخه هیله دار سي دا باید قیر سي حکم ځای کې قیر دا باید رغزه پور دا دوباره قیر شي هیله هم دغه سي باید پول پول چاکو به دغه باندې ډیر زیات کار وکړي د موټروانانو تم دای مونږ هغه د سي باید لګ احتیاط سره کار واخلي په دې سي ډیر زیات د لارې او د خرابې دي
سره له ډیرو هڅوونه توانیدلو چې په دې اړه د کندز د ټولګټو چارو د ریاست د چارواکو نظر هم راواخلو خو له دې وړاندې د کندز سیمیزو چارواکو د کندز خلم لارې په اوږدو کې د چهاردرې ولسوالۍ اړوند ساحه کې پر یاد سړک د جغل اچولو او هوارولو خبر ورکړی وو. د کندز خلم سړک چې څه باندې 100 کیلومتره اوږدوالی لري د جوړېدو کار یې کابو 12 کاله وړاندې پیل شوی وو او مالی لګښت د جرمنی د پراختیا بانک لخوا ورکول کېده. د یو شمیر موټر چلوونکو په وینا اوس دوی له کندز نه تر بلخه پورې 15 ساعته مزل کوي خو که د کندز خلم سړک جوړ شي دغه لوی واټن 3 ساعتونو ته راکمیږي.
د خبرونه دوهمه نیمایی ته نږدې کیدونکو دوهمه نیمایی کې د ازادي راډیو ومه ورځ ځانګړی پروګرام مهیروي خو تر هغې مخکې به کندهار ته مخه کړو. په کندهار کې تسبیح جوړوونکي وایي سیمه ییزو چارواکو د تسبیح جوړولو د صنعت د ودې لپاره دوی ته ډېرې اسانتیاوې برابرې کړي خو د دوی په وینا د پخوا پرتله د پلور بازار اوس سوړ دی. نور د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې
د کندهار شهر اوسیدونکی ملا عبدالله ماشومتوب څخه د تسبیح جوړولو په صنعت بوخت دی او له دې لارې د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کوي. د ده په خبره په کندهار کې د تسبو جوړولو صنعت د لرغونو صنعتونو څخه دی او تسبیح جوړونکي د افغانستان د مختلف ولایتونو د قانونو له ډبرو څخه بیلابیل ډوله تسبیح جوړوي چې به یې له 1500 افغانیو څخه تر 5000 افغانیو پورې رسیږي.
دبر خونو دا دی ډیر د یو سره دی مختلف دایونه جوړ په جوست مقصد بامیانو د خواصوم راځي د کلا ته خواصوم په خوار راتللې اوس نه مل می شاغل مشتش د وطن د شاغل ورو سره دی د کابل څخه عموماً لینه په خوانو باندې پیل کابل دبره و ډیر سره دبره و هغه لکه اوس د جملا صاحب صدر توخ خلګو ته کړه ده نو دا راکله د جلال آباد سره راکله دیر دایو سره کله
د تسبو جوړول کې سب ډیری کسانو ته د پلا راو نیکه څخه ورپاته دی او دوی وایي دا کې سب سلګونه کلونه مخینه لري. تسبیح جوړونکو وایي د ډبرو تسبیح چې ډیری مشهور دی له افغانستان څخه ایران سعودي عربستان او ځینو نور اسلامي هیوادونو ته صادریږي. د دوی په خبره تسبیح د پخوا په ډول بازار نه لري او رانیونکي کم سی دی
بازار خو نه لاس دی گای نه کې ګرمې گای سوري رقم رقم دی واجوره نه پر وکړ نه لري ایران ته ځي نو هغه د ایران هغه تومان دی او په دې سره کمزوري دی نو بس کارونه سره ټیټ چې داری خو هم بازار ټیټ دی او مې او په دې کار خو بیا هم خلک مجبور دي د خپل خواري ول د خپل زیار په خاطر او په دې نو بیا لکه پردان زور چری او په یې خونه بیا ما کور او گزاره پکېږي.
د تسپو جوړونکو وایي د طالبانو حکومت د تسپو د ډبرو د قانونو قراردادونه د غیر مسلکي کسانو پر ځای دوی ته ورکړي او ترڅنګ دی دغه صنعت د ودی لپاره نورې اسانتیاوې هم ورته برابرې کړي، ځکه په وینا د دوی صنعت ته هیڅ توجه نه ده سوې.
د دغو قانونو په رایستلو کې جزمو سره دوی مرسته وکړي، د دغه پروژې او مخته تللو کې جزمو سره مرسته وکړي. دسته د سرمایه کاری ده حالت چې دا د غره ډبرې راخیږي، موږ به حکومت ته یو شی ورکوو، حکومت به موږ ته یو شی راکړي.
موږ خپل وطني ډبرې زموږ دا ډېر قیمتي هم دي، موږ ګرد خلک ښه روزي پر پیدا کولای شو. صرف حکومت موږ ساول د ګرد خلک ګرد غریب دي د پیسو د دې وطن زموږ ته په اول سر کې ونه کی. او دریم قدم کې چې دا کار وسی بیا به حکومت زموږ دا غوښتنوم لرو چې دوی موږ ته داسې دغه ځای سبا ونړي، دوی موږ باره در بدارې بلا چورور دا ځای جوړ شي 1500 متر ځای چې د 35000 پر ټول سي.
تسبیح په افغانستان او یو شمیر نورو اسلامي هیوادونو کې ځانګړي ارزښ لري. لدې جملې د سندلوس په نوم تسبیح چې په عراق کې جوړیږي ځانګړي شهرت لري.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنوارایم او د تیرونی مهمو سیاسي ټولنیزو او جالب تحولاتو ته ځانګړي شننی ومه ورستمو هرکلی کوم. داونه له هند خبرې کې چې لالوتکو ټانکونو موټر او توغندیو جوړول ورسته مرمۍ رفتار ټرینونو جوړول غواړي. لدې هم خبرې کې چې افغانستان لومړنۍ په شوکانی بار ریل ګاډي ترکیه ته روان شوه ده. ناسا نه مهم خبروم چې د سپوږمۍ په سطحې د 4G انټرنیټ اسانتیا برابرولو ته بډې وهلې. فرانس کې بیا په یوې ورو د کورونو د لیلامېدو حال هم درته وایم، خو تر هر څه لومړی د تیرونی د مهمو سیاسي مسایلو د سر ټکی. متقی او پدری او بینومه هیوادونو د داعش د ملاتړ تور وای یو داعش تولیدي بلې تمویلی او بلې هدف ته رسي. خلکو پوښتل چې نومې ولې ناخلي. پاکستان بیا د طالبانو ملاتړ د برخمنو ترهګرو اعترافونه نشر کړی دي.
طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی او وختل چې طالبانو باندې په بخښنه غواړم په پاکستان باندې اعتراض وکړي، البته نوم یې نه دی یاد کړی او دا ویره باید دوی احساس کړي. لکه طالبان شل کاله په پاکستان کې اوسېدل، پاکستان پناه ورکړه، پاکستان یې پر رګ رګ کې نیوتی دی، اوس هم له پاکستان سره نږدې اړیکې لري چې دوی دغه اړیکې نشي شلولی.
فرانسا کې په 90مه دقیقه د افغانانو لایون کې تاوتریخواله. تنظیمون کې وایي د افغانانو لایونونه له سولېس په لور فرانسا کې لومړی مقام لري. خدای ود سې سوا بلخوا په بلجیم کې هم افغانانو د حق غوښتنې لایونونه کړی دي.
دا هغه مغرضي کړی ولې چې د نوې لاس مختل چې دلته افغانان بدنام کړی او افغانانو د تاریخ ژوند تیر کړی، افغانانو د تاریخ نیک نوم ساتلی دا
دوی زینه لري د زیاده ستوند سره مخ دي. 13 شپه هم همدغه سیمو کې څو ځوانان چې هغه د افغانستان په نظام کې کار کړی او نظامیان و، هغه د یو نیر ترڅنګ و د کېدل چالته د انسان څه چې هغه د زناور تاګه هم مالته سخت دی او داسې زیو چې ویر دي کیږي.
پر طالب حکومت د امریکا د خارجه وزارت هي خون کی تورونه وای افغانستان کې پربندي مرمنو جنسي تیرې شوه. طالبان ردی فعالانو د پلټنې غوښتنه کړې.
نو داس خوم نه کیږي طالبان چې هر څه کوي یو تورستي ډله ده، هر څه چې کوي نو موږ ته دی باندې یعنی واقعا باور وکړو چې د امریکا غوندي یو هیواد او د نړۍ هیوادونه واقعا د دې وس او توان نه لري چې طالبان اکاونټ بلکې ودغه موارد ته
ابو طالبان هم یو منظم قوت نه دی، یو سازمان ته قوت نه دی، دوی په ګروپونو کې یا د دې په سکونو کې وسم د پخوانیو ملیشو قمانداران ازیاته اندازه ونده لري او دی دغه جنایت مسپورتون لري چی اتا دوی دیر محابیس و امیران یا پا امنیتی ارگانون که اما غفا پانی جرسالان تشریف لري ممکن درسی سرگیسی دیر.
د امریکا د بهرنی چارو وزارت د راپور تړاو باید ووایم چې څوک چې د عشق سوزه د شرابو او شیدو ویالو تر څنګ د دوه ویاهورو د ترلاسه کولو لپاره د ښځو سپینګیرو او ماشومانو څخه په ډک کابل کې د ځان باندې بام تړلی شي او انفجار ورکولی شي او بې ګناه وینې تویولی شي، نو د دې نړۍ پاپانو ګورو به آیا صرفه وکړي؟
کابل تتللی د اروپایی افغانانو دولس کسیزه جرګه طالبانو ګڼ راپورونه ورکړي چې دې جرګې مو ملاتړ او ستاینه کړي. د جرګې غړي وایي د نجونو ښوونځیو پرانیستو لپاره هلې ځلې کوو.
د نجونو د ښوونځي په اړوند باندې هغوی زموږ د دریځ ملاتړ کړی دی او ویلي دي چې په ګډه به کار کوو تر څو پورې چې په یو معین وخت کې د دې ستونزې د حل لاره ومومو.
سپینګیري خلک دي او راغلي دي په کتو چې کټونو لپاره ځو لږي نه په اروپا کې د چا نمایندګان دي، د پاسیا کې د چا نمایندګان دي، د خپل ملک د چا نمایندګان دي، د خپل کلي کې څوک ورته لالا او بابا وایي.
بیا هم ستړي مشي. د طالبانو د خارجه سیاست دزګا په لمړي وار تور لګولې چې افغانستان او سیمه کې د داعش ډلې د بریدونو تر شا درې گاونډي هیوادونه لاس لري. د طالبانو د خارجه وزارت سرپرست امیر خان متقی د افغان قزاق ګډ سوداګریز فورم د پرانیست مراسمو ته وینا کې د چا له نوم اخیستو پرته ویلي دا مهال افغانستان کې د داعش زالې لمنځه تللې، خو په وینا یې چې درې گاونډي هیوادونو په سیمه کې داعش ته زمينه برابره کړې چې یو یې بشري قوه ورکوي، بلې د روزنې تمویل او ترویج کار پر مخ وړي او بل هیوادی بیا بریدونو کولو ته رسی. متقی د نورو طالب مشرانو په څیر یو وار بیا ټینګار کړی چې افغانستان نورو ته ضرر نه رسی او له نورو هم غواړي چې افغانستان کې لورانکار کړنو لاس واخلي.
افغانستان کې الحمدلله د داعش ډلې نشته، متاسف ولا یو درې ګاونډي هیوادونه په یو هیواد کې د داعش لپاره بشری قوت تیاریږي، اپار تیاریږي چې موږ تاسو ته در سینځولي موږ لاندې برخو کې پیښې ترسره کړې. بل هېواد هغه لاندې په سر باندې پروت چې امن خرابوونکي اپار چې یاد کېږي او بل هېواد بیا په خپله خاوره کې دوی ته د مرکزیت د تمویل د پلان جوړونې مراکز وکړي.
طالبان د غندنې او مزمت په ډول باندې د پاکستان نوم په صراحت باندې نسی یادولی. باوجود چې پاکستان په طالبانو باندې توند او تریخ اعتراض کوي، په طالبانو باندې نیوکه کوي، خو بل مقابل طالبان یې نوم هیڅکله هم په صراحت باندې نه یادوي، خصوصا په رسمي مواردو کې. په وروستیو کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی غوښتل چې په طالبانو باندې بخښنه غواړم په پاکستان باندې اعتراض وکړي، البته نوم یې نه دی یاد کړی او دا ویره باید دوی احساس کړي، ځکه طالبان شل کاله پاکستان کې واوسېدل، پاکستان پناه ورکړه، پاکستان یې په رګ رګ کې ننوتی دی، اوس هم له پاکستان سره نږدې اړیکې لري چې دوی دغه اړیکې نشي شلولی.
ویلې چې شه موږ په ژوند کې ډېر مخکښ کړی دی.
حضرت د دې لپاره یو کرپټین کې یو حقوق ځان یې نیچی
دا په داسې حال کې چې لدی وینا سره سم پاکستانی استخباراتو د یو شمېر وسلوالو اعترافونه نشر کړي چې د پاکستانی استخباراتو په وینا له افغانستان په پاکستان کې د بریدونو لپاره راستول شوی افغانان دي.
افغانستان د بولدخت ورسوالې مې برا د شمشل قصه برابر سو را پر سمخادار رواق ولدا تشکیل په پاکستان دی او پاکستان کې به جنگ کوي.
بلخو د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استاذي آصف دورانی ویلي په تیر شاوخوا څلور لسیزو کې د افغانستان مسلې د ځانی او مالی زیان لپاره پاکستان ته د هند په پرتله زیات زیانونه اړولي. خاغلی دورانی ویلی له افغانستان څخه د ناتو د ځواکونو د وتلو وروسته دا هیله وچی افغانستان کې سوله به په سیمه کې د سولې سبب شي، خو په وینا یې چې دا ډول توقعات لنډمهاله و، ځکه د ده په باور پاکستان کې د ټي ټي پي وسلوال بریدونه 15% زیات شوي او دې کار لپاره د افغانستان خاوره کارول کیږي. او په اروپا کې میشتي افغان ټولنې وایي سره لدی چې افغانستان کې د جمهوری دولت له سقوط وروسته د دوی ستونزې ډېرې شوي، به خو توانېدلې دي چې خپلو کې د یووالي په ساتلو د افغانانو مسایلو ته پر وخت رسیدنه وکړي. په فرانسا کې د دریو افغان ځوانانو د مرموزي وژنې په غبرګون د راوتلي لاریون چې لومړي ځل لپاره په تاوتریخوالي واوښته، تنظیمونکي وایي لاریون یې تر پایه سوله ییز و خو په اخره کې د دسیسې له مخې په تاوتریخوالي واوښته او په دې اړه یې د فرانسې دولت ته قناعت ورکړی دی. په فرانسا کې د افغانانو ټولنه تاییدوي چې د فرانسې پولیسو په لاریون کې د انتشار پیدا کولو په تور څلور کسان نیولي او دوی هم پرې ټینګار کړی څو هغه کسان ونیسي چې په تاوتریخوالي د لاریون د بدلولو هڅه یې کړې ده. په فرانسا کې د افغانانو د یووالي ټولنې مشر شارسول اوریاخیل ازادي راډیو ته وایي د فرانسې حکومت ژمنه ورکړې ده چې د هغو افغانانو د وژنې د عاملانو محاکمه به په جدي ډول وکړي چې تیره اونۍ د پاریس په یو اپارتمان کې وژل شوي وو او قاتلین یې په تیښته بریالي شوي.
ټول هیوادوالو ته دا معلوم والا د فرانسې وګړو ته چې افغانان په څومره آرامه فضا کې ژوند کړی ده، نو خدای تعالی دې وکړي چې راتلونکي کې دغسې د افغان ځوانانو له احساساتو نه څوک غلط استفاده ونه کړي. مثبت اړخ هم درلود دې لاریون، چې مثبت اړخ دا و چې دولت یا چارواکو دا د قضیې نظارت موږ ته مستقیم په لاس راکړ، کولای شو چې د قضیان نږدې نه نظارت وکړو او هره ورځ نوي معلومات له خپل ولس سره شریکو تر هغو پورې چې دا قضیه څېړنې پای ته رسیږي.
ویلې چې زموږ په ژوند کې به ډېر پرمختګ کړی دی.
دغه ټولنې افغانستان ته د وژل شویو ځوانانو د انتقال هڅو خبر هم کړی ده او ټینګار کړی چې په تیر کال کې له شلو زیات مختلفو پیښو کې د مړو شویو افغانانو جسدونه له خیریه بنسټونو او فرانسې دولت سره په همغږۍ پرته د طالبانو د حکومت د همکارۍ کابل ته استولي دي. بلخوا په بلجیم کې هم تیره اونۍ افغان فعالانو د هغو کډوالو د قبولۍ د پروسې د چټکولو لپاره پراخ اعتراضونه کړي چې له څو کالو راهیسې له افغانستانه راغلي او تر اوسه بې سرنوشته پراته دي. په بلجیم کې د افغانانو د حقونو فعال نجیب الله امین ازادۍ راډیو ته وایي دا یې لومړی او وروستی لاریون نه دی او تر هغې به دغو افغانانو ته د بلجیم د حکومت د پام اړولو هڅه پرې نږدي چې د نویو زرګونو افغان کډوالو دوسیو مثبت پرمختګ نه وي کړی.
د 2020 کال را پدې خو په افغانستان کې چې تحولات رامنځته شول، تحولات ورسته د بلجیم د کډوالۍ ادارې یو کلن یا ټولنیز اسناد بند کړی دي او دغه لامل دی چې زموږ په سلګونو په زرګونو افغان ځوانانو منفي ځوابونه ترلاسه کړي دي او سرنوشت معلوم نه دی. نو موږ د کډوالو د ادارو مخې ته همدارنګه د محکمې مخې ته پام دغه مخه باندې راټول شوی و چې د خپل افغانانو غږ پورته کو، د هغه افغانانو چې د غوی سرنوشت نه دی معلوم، هغوی کلونه کلونه په دغه ټولنه کې پاتې شوی دي خو بیا هم منفي ځوابونه ترلاسه کړي دي.
د ازادي رادیو له ملیونی فیسبوک باندې سره ملګری سي د افغانستان سیمې او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیا د افغانستان په اړه کلنی راپور کې دا کړی چې تیر کال د غیواد کې د بشري حقوقو د نورو سرغړونو ترڅنګ د خزو او انجونو له حقوقو هم جدي سرغړونی شوی، خو د راپور ګڼ خبرګونونه هم پاروي. که څه هم د طالبان ویان زبی الله مجاهد دا راپور لوی وسره رد کړی دی، خو د راپور په یو څنډه کې هی خوون کې برخه دا و چې وای جوزجان، فاریاب او سمنګان کې لنویو زیاتو بندیانو څخه شپاړس خزی د طالبانو لخوا تر جنسي تیری وروسته منډواري شوې دي. په دغه راپور کې ویل شوي د طالبانو حکومت په زندانونو کې دغو ښځو او نجونو لپاره د ملاتړ کوم سیستم نه لري چې په زندانونو کې پرې ظلم او تیری کیږي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولې سرپرست نصیر احمد فائق په خپل اکسپانه لیکلي دا راپور د طالبانو د حاکمیت د ترخو حقیقتونو، ظلم، جنایت او د بشري حقوقو د پراخ او سیستماتیکي سرغړونې وڅندخي.
د نړۍ هیوادونو واقعا د دې وس او توان نه لري چې طالبان اکاونټیبل کې ودغه مواردو ته خو واقعا کچری منطقي ورته فکر وکړو دا ممکن نه ده چې دوی په واس کې دا کار یینه. خو مشکل دلته دا دی چې افغانستان اوس لپاره د دوی لپاره لومړیتوب نه لري، او د دوی لپاره هر هغه سیاسي منافع چې د دوی د هیوادونو خاطر باندې بس همغه ته فکر کوي. نو زما په نظر باندې دا چې دا گزارش دی جوړ کړی دا او نشر کړی دی، یعنی واقعا په الفاظو باندې ډیر ښه گزارش دی، لیکن کچیری دغه گزارش و محتوا ته وګورو او کچیری یو څه سره راوس پړو، نو زما په شخصي نظر باندې دا یو منافقانه گزارش وو. او د بلې خوا په افغانستان کې شکنجه پر میرمنو باندې، ظلمونه پر میرمنو باندې، د طالبانو په زندانونو باندې جنسي تیری، دا هغه مسائل نه دي چې اوس نوی را پیدا شوی.
ویلې چې زموږ په ژوند کې ډېر مخه کړې دي.
حضرت دوی د دې روایت کړتم چې یو کو قزان یعنی چې
فکر کوم چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت وروستی راپورټ مستند دی، ځینې مستندات لري، خو ډېر دغه ته په داسې ملک لکه افغانستان یا په داسې ماحول لکه افغانستان کې د زیاتو څېړنو ته ضرورت لري چې یو راپورټ مستند او ډاکومنټري شي. ولې په دغه د شمال په ځینو ولایتونو کې چې فاریاب شو، جوزجان شو، خپله مزار شریف بلخ شو، دلته کې تقریبا یو د جنګ سالارۍ فرهنګ پخوا هم دغسې جنایات زیږولي وو، دغسې څه زیږولي وو چې ناموسي تجاوزونه او ناموسي سپکاوي ترسره شوي وو، او په ډېرو دغو کې مواردو کې دغه تثبیت شوي هم دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې ادعا او د راپور په اړه مو د طالبانو د حکومت له بیان ذبیح الله مجاهد نظر او پښتو خو نوموړي تر اوسه په دې تړاو د ازادي راډیو پښتنې جواب نه کړی. خدا په داسې حال کې د چې د طالبانو حکومت په وار وار ویلي د خزو او انجونو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې دوی سره خوندي دي.
دا باور مې بيخي نشي چې له تاریخي غلیم یعنی پاکستان نیابتي مليشي به د اقرب یا په بل عبارت د تعلیمي حق د غوښتنې په تور د طالبانو په زندانونو کې به بندي افغانو پیغلو باندې کلچی یا بسکوټ ویشي. زه چې د خوانځیو د بندیدو او لهورو سره د طالب جنگیالیو مینې او دغه راز په سوشل میډیا کې افغانو ښځو ته دلمی د دې علماو کرام او کنزل ګورم، نو هیڅ مې باور نشي چې دوی به د افغانو او ښځو عزت او افغانانو ناموس ته درناوی کوي.
ویلې چې زموږ په ژوند کې به ډېر مخه کړې دي.
حضرت دوی د دې روایت کړتم چې یو کو قزان یعنی چې
او د طالبانو د عدلي وزارت په چوکاټ کې د زمکو د غصب د مخنیوي کمیسون بیا وایي د طالبانو حکومت د دولتي غصب شویو زمکو پر راګرځولو کې داسې اقدامات کړي چې د سردار داوود خان په وخت کې هم لا نه دي شوي. دغه کمیسون سیکرتر مولوی احسان الله وسیق په یو سیمینار کې ویلي لاغي ورځي چې د طالبانو د حکومت لخوا د زمکو د غصب د مخنیوي کمیسون په کار پیل کړی دی. تر ننه پورې د تخنیکی پلاوی په مرسته 2.5 میلیون جریب زمکه غصب شوې وه، بیرته راګرځولې ده، او د زمکو په دولتي بانک کې هم ثبت کړي چې په وینا یې دا کار به په تاریخ کې پاتې شي. د چارو یو شمېر شنونکو د طالبانو د حکومت دا کار ستایله، خو ځینو بیا ویلي طالبانو د رسمي قبالو لرونکو سیمو کې هم د آبادۍ په نامه خلکو باندې سیمې خالی کړي او سوداګریزې او ملکي ودانۍ یې نړولي چې په کار و په دې برخه کې یو ځانګړی میکانیزم رامنځته کړی وای. دا په داسې حال کې ده چې لږې ورځې وړاندې د طالبانو حکومت د اهلي هنودو د غصب شویو ځمکو د ورګرځولو اعلان هم کړی و، چې حتی په دې اړه د هند د حکومت خوشبیني هم زیاته کړې وه. او له اروپا نه کابل ته تللي د افغان جنود د زده کړو د کمپاین په نوم د سیاسي چارو د کارپوهانو ډله وایي په کابل کې له بیلابیلو طالب چارواکو سره لیدنه کې غوښتنه کړې ده چې ټول منل نظام او مسلکي حکومت د رامنځته کولو ترڅنګ ژر تر ژره د نجونو د ښوونځیو دروازې پرانیزي. دغه کمپاین چې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو له بندیز سره هم مهاله جوړ شوی، ګڼ فعالان یې په ټولنیزو شبکو کې ملګري شوي او اوس وایي د خپلو ملاتړو په غوښتنه یې یوه 12 کسیزه جرګه کابل کې له طالب چارواکو سره په خبرو او لیدنو بوخته ده چې د زده کړو ترڅنګ د نظام د مسلکیتوب او د هیوادوالو د اقتصادي ستونزو په خوا کې د کډوالو کړهونو ته رسیدنه هم د دوی د غښتونو په سر کې ده.
زموږ په ناستو کې چې د اسلامي امارت غوث اکثریت مشرانو سره وسولې، موږ په واضح توګه باندې وړاندیزونه، ننګونی، خپل تشویشونه او د حل لارې ورسره شریک کړلې. دوی زموږ خبرې په ورین تندي واورېدلې او په ډیرو کې زموږ سره موافق، په یو شمیر کې زموږ سره د ګډ کار وعده کړې ده. د نجونو د ښوونځي په اړوند باندې هغوی زموږ د دریز ملاتړ کړی دي او ویلي دي چې په ګډه به کار کوو تر څو پورې چې په یو معین وخت کې د دې ستونزې د حل لاره ومومو.
که څه هم د کمپاین په تړاو ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر فعالانو پراخ غبرګونونه هم ښودلي دي او د جرګې ځینې غړي یې د طالبانو غربي لابیګر او پلویان بللي، خو د کمپاین لخوا خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې د خپلو پلویانو غوښتنې او اندېښنې په پوره امانتدارۍ طالب چارواکو ته رسولي چې د دوی په وینا ژر به یې نتیجه له هیوادوالو سره شریکه کړي.
دا کوم کسان چې د اروپا نه کابل ته دي، دوی فقط هماغه زاړه بیروکراتان دي د حزب دیموکراتیک خلق افغانستان په صفو کې کار کوو او دوی په کابل کې جایدادونه لري. اکثره وخت د خپلو کورونو د کرایې لپاره ځي او یو دغه په وخت کې دوی قطعا د افغانستان د ملت له اوسني وضعیت څخه ناخبره دي. هلته یو پروتوکول ورته ورکړی شي او مېلمستیا ورته ورکړی شي او بیا یې په تلویزیونونو ورخوسي کړي جنډا په لاس ورکړي. د دوی په خبرو کې یو ځره حقیقت هم د افغانستان د ملت اوسني حالت څرنګوالی نشته او فقط دی اما کسان دي چې په خپل کور کې خپل اولادونه غان اورته وایي، یو دغه خلک دي سپینګي دي خلک دي او راغلي دي په کټ چې کټونه د پاروزي و دازي نه په اروپا کې د چا نمایندګان دي، د پاسیا کې د چا نمایندګان دي، د خپل ملک د چا نمایندګان دي، د خپل کلي کې څوک ورته لاله او بابا وایي.
جرګې به د قوم هغو مخورو او شملاورو کولی چې د جرګې په ژبه پوهېدل، نرخونو خبر وو او تر شا یې قومونه ولاړ وو. زما په اند هغه بهرني پاسپورټونو والا چې تازه د جرګې تر نامه لاندې د یوې لویې وطني ستونزې د حل لپاره کابل ته تللي، نه یوازې په جرګه نه پوهېږي بلکې د جرګې په یوه وروستۍ را پاتې دود باندې هم ملنډې وهل دی د دوی کار. دا حرکت ماته یوه پروژه ښکاري ځکه چې د ولس له منځه نه بلکې له بهره ډیزاین شوې ده او افراطیت ته له مشروعیت پرته افغان ښځو ته هیڅ کومه بله ګټه دغسې چارې نه رسوي. هیله مې دا دی چې د وطن له بطن څخه قومي مشران او سپین سرې میرمنې سره جرګه او یو ورځ ملایانو ته کینی او حساب ترې وغواړي او د جرګې په نرخ ورسره جرګه شي.
بلخوا د همدې کمپاین لغړو سره د یو شمېر طالب چارواکو د لیدنو په تړاو طالبانو ویلي ورغلیو کسانو د دوی د حکومت ملاتړ کړی او پرمختګونه یې ستایلي دي او تیرونه د طالبانو حکومت بیا اعلان وکړ چې په لومړي وار له افغانستانه په یو لسو ټنه شوکانی بار ریل ګاډه د ترکیه په لور رسوله. خو ایرانی رسنیو بیا راپور ورکړی چې تهران دا ریل ګاډه په خپل خاوره کې درولې ده. طالبان ویلي دا په افغاني شوکانی بار ریل ګاډه د هرات خواف له روزنک استیشن نه روان شوه چې د ترکیه میرسنګ ښار ته داخل شي. طالبان دا هم ویلي چې د هرات خواف ریل پټلۍ په مرسته د محل هر ورځ دوه ریل ګاډي ایران او افغانستان ته اموال انتقالي او ترکیه ته روان شوه ریل ګاډه د افغانستان په تاریخ کې لومړنۍ محموله ده چې لیکدول کیږي. خو ډیر ژر به له همدې ریل پټلۍ نه د هرات او مشهد ترمنځ د مسافرو د تګ راتګ لپاره هم استفاده پیل شي. بلخوا که څه هم طالبانو او تهران ښکارت نه دی ویلي، مګر ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې دا اورګاډی د ایران په خاوره کې درول شوی او اجازه نه ورکول کیږي چې ترکیه ته خپل سفر دوامدار وساتي. او سم ټولنیز رسنی په ټولنیز رسنیو د طالبانو د دوهې د دفتر او د تماس د کمیسون د غړي انس حقانی د هغو انزورونو خبرېدو تون خبرګون نه پارولی چې نوموړی کوچنی اختر په وزیرستان کې نمانځي. یو شمېر مخالفو فعالانو نیوکه کړې ده چې حقانی شبکې تل ویلي دوی افغانستان کې وو خو د وژل شویو پلویانو هدیرې په وزیرستان کې ولیدي، مګر طالب فعالانو بیا ویلي وزیرستان که جمهوریت پال د افغانستان خاوره ګڼي نو ولې دوی ته پیغور ورکوي چې یو سیاسي مشر وزیرستان کې اخترل منځله. مگر مخالف فعالانو بیا پختلی پاکستان پر افغانانو ویزی بند کړي، نو انس حقانی که وزیرستان رښتیا هم د افغانستان خاوره ګڼي نو پاکستان څنګه بی ویزی اجازه ورکړي ده؟ او که د پاکستان خاوره یې ګڼي نو ولې ویزه ورته اخیستې ده؟ بلخوا د پاکستان حکومت ویلي د انس حقانی سفر رسمي نه و او هغه د خپلو دوستانو د لیدو لپاره وزیرستان ته تللی. پر طالب چارواکو تورونه دي چې اخترونه د پاکستان کراچۍ، اسلام آباد او یا د پاکستان تر ولکې لاندې سیمو کې خپلو کورنیو سره لمانځي. مګر طالب سرچینو د انس حقانی په اړه ازادۍ راډیو ته وویل وزیرستان کې د انس حقانی کورنۍ یا خپلوان نشته، بلکې نوموړی هلته پخوا اوسېدلې او اوس د پخوانیو دوستانو د لیدو لپاره تللی و. دغه راز د طالبانو د کابل د علماو شورا رئیس او د دوی د ګڼو چارواکو مرشد خلیفه دین محمد تېره اونۍ یو وار بیا د ټولنیزو شبکو د سر ټکی شو چې نوموړي په کاشوخ پنجه د خوراک په ممانعت بیان ورکړ. نوموړي ویلي هر هغه خواړه چې په لاس خوړل کېدی شي په کاشوغه خوړل یې د مطرفینو عادت دی او په اسلام کې کراهت لري. دغه مسئلې ته یو شمېر نورو دیني علماو په لیکني ډول په ټولنیزو شبکو هوا ورکړه او دوی ټینګار کړی چې لومړی ځل په کاشوغه خوراک ابراهیم علیه السلام کړی او د طالبانو دغه مرشد باید له خپلو بیانونو راوګرځول شي. خو ځینو نورو کاروونکو بیا د ویډیوګانو په خپرولو د خلیفه دین محمد په دې بیان خپل اعتراض ښکاره کړی. تېره اونۍ د کتاب او د کتاب د کاپی رایټ نړیواله ورځ په افغانستان کې هم په داسې حال کې په ټولنیزو شبکو او حقیقي نړۍ کې کمرنګه ولمانځل شوه چې افغانستان کې کتاب پلورونکي وایي بازار یې د پخوا په شان نه دی پاتې. په ټولنیزو رسنیو ګڼو فعالانو له کتاب سره خپلې خاطرې شریکې کړي او د کتاب د مطالعې د فرهنګ په ساتلو یې ټینګار کړی دی. په کابل ولایتونو کې بیا په یو شمېر کتاب پلورنځیو ځانګړي تخفیفونه هم اعلان شوي وو او په کتابتونو د ځوانانو بیربار هم د پام وړ. خو یو شمېر کتاب لیکوال وایي طالبانو لږ تر لږه شاوخوا 6000 کتابونه لیست کړي او په خرڅلاوي بندیز لګولی چې دې کار نه یوازې د کتاب بازار ته زیان رسولی بلکې په دې برخه کې خپرندویانو او لیکوالو سره اندېښنې هم پیدا کړي دي. او سم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. افغانستان کې کسان ډیر خلک لاتری جی او فور جی انټرنیټ ته لاسرسی نه لري، خو د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې ناسا له یوې فنلنډۍ مخابراتي کمپنۍ سره لزمکه ډیر لري د سپوږمۍ په سطحه د وایرلس فور جی انټرنیټ اسانتیاو برابرولو هڅه پیل کړې چې سمکه سره د فضانوردانو ټلیفوني تماسونه، ویډیو کالونه او د ساينسي ډیټا استول به خورا اسانه کړي. ناسا وایي د دغه ګډ کار هدف دا دی چې له دې وروسته نه یوازې سپوږمۍ بلکې نورو سیارو کې هم د دوامداره سیلولر یا وایرلس انټرنیټ خدمات برابر کړي تر څو تحقیقاتو ته پکې لا زیات اسانتیا برابر شي. د ناسا د ټکنالوژۍ د څانګې مشر والټ انګلوینټ وایي د سپوږمۍ سطحې ته د فور جی وایرلس انټرنیټ د سوالو چاره به د ایلن ماسک سپیس ایکس شرکت سږ کال یا راتلونکي کاله پورې ترسره کړي او هلته به د سپوږمۍ په سویلي قطب کې د مناسب وزن، حجم او پاور نه برخمنې څلور د فور جی انټرنیټ دستګاوې نصب کړي. بلخوا د ناسا پارټنر فنلنډۍ کمپنۍ په دې بوخته ده چې ځانګړو لابراتوارونو کې له سوداګریزې ټکنالوژۍ نه برخمنې د حرارت او وړانګو مقابل کې قوي او فضایي چاپیریال سره مناسبې داسې دستګاوې تولید کړي تر څو په سپوږمۍ کې د سیلولر نیټورک له لارې د انټرنیټ د رسولو اسانتیا برابره کړي. د دستګاوې به هغو فضایي موټرګیو ته تر ځمکې د انځورونو، ویډیوګانو او تحقیقاتي مطالعاتو رسونه خورا اسانه او چټکه کړي چې فضایي سیارو او پتیرا سپوږمۍ ته استول کیږي. خو تر ټولو لوی اسانتیا به هغو فضانوردانو ته هم جوړه کړي چې له فضا نه په ایچ ډي ډول خپلو کورنیو سره ویډیو کالونه وکړي، ټلیفوني تماس ونیسي او یا ساینسي ډیټا راستول غواړي. او که څه هم افغانستان له سقوط وروسته ورو ورو له خلکو خالي کیدونکی دی، خو د فرانسې ځایي چارواکي د یو کلي سینټ آمنډ منټرینډ د نفوس د زیاتولو لپاره یو کور په یوه یورو باندې خرڅول غواړي. دا 828 فټه مربع پراخ دوه طاقه کورونه چې 12 کالو راهیسې پکې څوک اوسېدلی نه دي او کافي اندازه رغونې ته هم اړتیا لري. چارواکي وایي کېدای شي د هر کور پر رغونې شاید د اخیستونکو له جیبه تر 300 یورو پورې لګښت هم راشي، خو دولت به هم په دې برخه کې د کورونو د اخیستونکو مالي لاسنیوی وکړي. د ځایي خاروالۍ په وینا د دغو زړو کورونو بیا بادول د دې لپاره کوي چې د تاریخي برخه یې ورو ورو په ویرانه بدله نشي. خو که هر څوک د دغو کورونو د اخیستلو تمه لري نو شرط هم دا پرې ایښی ده چې اخیستونکی به یې د فرانسې هر ځای کې چې وي دې کورونو ته راکډه کیږي او کم تر کمه به 10 کاله پکې اوسیږي. د دغه کورونو د اخیستنې لپاره د نوم ثبتونې وروستۍ نیټه د جون 15 ټاکل شوې چې سپتمبر میاشت کې به د پچاچونې له لارې مالکان اعلان شي او د راتلونکي کال جنوري کې به ورته د کورونو کلیګانې هم وسپارل شي. او هند بیا په دې پسې هم راپتېلې چې له ټانکونو موټرو الوتکو جنګي بیړیو او توغندیو جوړولو وروسته په کور دننه چټک سرعت لرونکي مرمۍ رفتاره یا بولټ ټرینونه هم جوړ کړي. په دې ټرینونو کې چې د هند ریل ادارې لخوا ډیزاین شوي 250 کیلومتره پر ساعت واټن به وهل شي او یوازې هغه ماشینونه پرزی او ټکنالوژي به پکې کارول کیږي چې هندي کمپنۍ لخوا په هند کې تولید شوي. دا ټرینونه به لومړی وار له جوړېدو وروسته له ممبئی نه تر احمد آباد پورې د مسافرو د انتقال لپاره وکارول شي. او په همدې سره د نن اوم ورځ ملان غاړم هر اونۍ له نوې زاویې د اونۍ مهم پیښو ته کتنه له ما سید شینواری سره د ازادۍ راډیو له پلیټ فارمونو د اونۍ په هر اوم ورځ مه هېروئ.